سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې دوا ونیز خبرونه تاندې څنګه او درس سات ترتلرو خو ترغه مخ خبرونه راپورونه هم شته. د قطر په پلازمینه دوحا کې په افغانستان او پاکستان کې د غزند یا پولیو لمنځبړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناست په نوم دغه څلور ورځې غونډه چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې تر نن یکشنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځبړلو پروګرام د ما اړیکو مسول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرونی ازادي رادیو ته وویل
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورسی او پاغه ورس بعد ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپلې سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو لمندورلو پروګرام د دې سفارښتنو پرانا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګزرنټ لرمه مثبته پیخه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزرن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا لوبډلې بنن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا 500 لوبه وکړي. دواړه لوبډلې بنن یک شنبه هم باندې توتا میدان کې د کابل په وخت 9:30 بجې د لوبي میدان ته وځي. افغانستان او توانی د تیار جمعه په خپل لمړی لوبه کې د هیواد په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه بعد را روانې چهارشنبه په ورځ خپل دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روغتون وای پرون شپه غویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانیسته. د ایمرجنسی روغتون مرکز دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه ماشوم د بیبي هاجرې په نوم دی ویخځي و ماشوم چې د پنشیر د نابول سوالی په نسایي ولادي مرکز کې وزیږید. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نو توانې دلې چې سوخري او د دوی مرکز ته تر رسیدو مخکې له ناروغي هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتونونو مرکزی دفتر وای دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم وو چې په خوندي ډول وزېږید. د جرمني صدر اعظم وای غواړي د اقلیمي شرایطو له بهتري سره د دغه هیواد اقتصاد لا د چټک پرمختګ خواته بوزي. اولاف شولز چې د سوداګرۍ، صنایعو، کارګرۍ اتحادیو او ساینس پوهانو له استازو سره د اقلیمي مسایلو په باب په سلا مشورو بوخته ویلي چې را روانه لسیزه د جرمني لپاره ډیره مهمه ده، ځکه د ده په وینا جرمني لوی پلانونه لري چې ممکن ګام پر ګام عملي شي. د شولز په وینا د دې لپاره چې په 2013 میلادي کال کې د جرمني 8% برېښنا له متنوع سرچینو برابره شي ډېرې بیړې ته اړتیا ده. د یو قانون د طرحې له مخې تر 2040 میلادي کال وروسته په جرمني کې د مرکز ګرمیو هر نوی سیستم چې لګیږي ښایي 15% یې له زرغونې انرژۍ څخه تامین شي. زرغونه انرژي د انرژۍ هغه سرچینه ده چې د ژوند له چاپیریال سره همغږي ده او تولید یې د چاپیریال د ککړتیا سبب نه کیږي. دا مهال له باد، لمر، د ځمکې له داخلي تودوخې او روانو اوبو څخه ترلاسه کیدونکې انرژي زرغونه انرژي بلل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په باب د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. د غدریو هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یو اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې وړ لوریو هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو مزایلو کشف او ارزونه پیاوړې کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تیره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. د جنوبي کوریا پوځ وایي توانېدلې د دې ناکام شوي سټلایټ د مشکوکو ټوټو موقعیت تثبیت کړي. درنه اوریدونکو، مخکې لدې چې اونیزو خبرونه ته ورشو راپورونه، ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، ترنولان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند تبیزانه بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وی په تیرو څه کم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه چنګه کړي، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل دغه کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو له قاضیانو له او داسې نور بنسټونو چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو ترڅنګ ولاړ، د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار کوي، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې وو. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثره دوی اکثریت په کورونو ناستي او قاضیان خو اکثریت بے دندو سوي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوې دي، دوی باید د هیواد په درد وخوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه ممالک کې دوی پراته دي، د اجتماعي، سیاسي او ټولنیزو مشاکل پر اساس دوی هیواد پریښی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده، دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوک ونه نیسي، بلکې دوی ته باید د کار زمینه فراهم کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د شیزنه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 255 شیزنه قاضیان چې د افغانستان د قاضیانو لس فیصده برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګار سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23 ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 شزینه مدافع وکیلان دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډیره خراب ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنه وختون کې منی د افغانانو د برخې د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو شیزنه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط وضع کړي چې شیزنه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت د ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پرستنې ځواب نه کړي. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 1200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي. ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تېښته وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و موریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي ساعت ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشه کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپماوو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولی ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي. په همدې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکو سمې اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وسایلو لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووزو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترکه کدي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنو وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی یې نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو. یو وروسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې دغه خپل بیغوری او بیاعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دا اجتماعي زیانونه دي. دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتم زه څو استنه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ځای نه کی چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستی دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغور کی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټي نه د خطاګانې د اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوي چې د خپل موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخ لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومه کور سره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومه کور سره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډي یا اروی ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورو په سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه شي زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ شوی ده کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ورو په کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر لا ازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته خرخلاص وایم په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو په نننی درس کې خونکي لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي ورپسې د روم تمدن لولو په دې درس کې خونکي موږ ته د روم د تمدن سیاسي فرهنګي او اقتصادي میراثونه او پوسنی روم کې د دغه میراثونو نښې نښانې بیانوي زو او د ټول مسایل لخون کې اورو
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتوري د رامنځته کېدو د لرغوني روم له سیاسي ټولنیز او کلتوري وضعیت څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاو سره یې ځان آشنا کوو لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز وو دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورسخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل په خاني یو ایتالویانو له یونان څخه الفبا دینی عقیده او هنرونه زده کړي چې له همدې عمله د ایتالیانوم یونانی نوم دی د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور روسته خپل لوړې پوړې ته ورسېده د روم شهر په زرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو د لرغونی رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغه کلمې څخه اخیستل شوی وو هغه مهال د روم یو شمیر مشت قومونه سر یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړي، او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایتالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول، او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه، او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بل دوره شروع کیږي د داسخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي، او تر 1346 زیږدیس پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي، نوی محکمې جوړیږي، او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمی زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوري شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیه مسلمانانو له لوري فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې، او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي، او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. کچیرې د روم د دین په باره کې خبرو کو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوي. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدله. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی، خو هنري لارې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې و چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څو وخت لپاره با ثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل په ترڅ کې و پرزول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د ولسم ټولګي تاریخ. د ولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی اورتاګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د اورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، په دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوې پیړۍ یعنی په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خرابه، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې شوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پایته کیږي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پادشاه چې د خپلو پادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلي وو، او په هیواد کې یې د ایران دولت د سارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو، یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي، او لن محاله وقمنی ورته ویلای سو زګه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشار لټبر څخه وو. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کې او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمنی ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمنی دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلی او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نور سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوښتست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به خونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو او امان الله خان له شته وضعیت د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه ترلاسه لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي، د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل شو چې لدې عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت ترلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پورا کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپل بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې ونغدو ته واړوله، یعنی دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مذهبي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنی ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چاري سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل شولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې شولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربېره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبي لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو هیله د چین نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وی او د خوانزي د تاریخ مضمون پز د کولو کې در سره مرسته کړې وی. نو په همدې تما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دغه پرونه اوري او دغه پرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مبلی سر سری سر سری ما دخل جب نہ کا یاری ما دخل جب یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری